السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغ لاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اوله موضوع دا ده چې د افغانستان حکومت وایي سبب د افغانستان د کابینې نماند وزیران د ولسی جرګې ته واستوي څو د باور رایه خپله کړي د مو د سر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه احمد شي بروي
افغان نماند وزیران ولسی جرګې ته د باور رایو د اخیستو لپاره معرفي کیږي د میدان وردک په جلریز ولسوالۍ کې دوه چاودنو ملکانو ته مرجوب لاړولې او په ناګورنو قرباغ متنازع سیمه کې نن بیا جګړې پیل شو د خبرونو تفصیل تمه ده چې د افغانستان نوماند وزیران سبا ولسی جرګې ته د باور رایو د اخیستو لپاره وړاندې شي د ولسمشر غنی مرستیال ویان د واخان مینه پال ازادي راډیو ته وویل
سبا کابینه چې ټول شپږ ویشتنه کاندید وزیران او دوه لوی رئیسان دي چې هغوی هم د باور د رایې اخیستنې ته اړتیا لري د پارلمان ته حکومت ورمعرفي کړي
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی څه باندې و میاشتې مخکې د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم پر ځای کړل او هغه وخت یې تمه ښکاره کړې وه چې په دوو اونیو کې به نوماند وزیران ولسي جرګې ته معرفي کړي د میدان وردک په جلریز ولسوالۍ کې نن سهار دوو چاودنو لږ تر لږه پنځه تنه وژلي دي د میدان وردک د والي ویان محب الله شریف زوی ازادي راډیو ته وویل
جلریز ولسوالۍ کوټه شروع سیمه کې د سړک غاړې باندې چاودنه چې دوه بېلابېلې چاودنې شي دوه موټر وهلي یو تونس ډوله ده بل د پرچا موټر ده نه کسه ټپیان دي چې پنځه ښځې څلور ماشومان او پنځه کسه شهیدان لري
ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي او د دې چاودنو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی د غزنی د امنیتي چارواکو په وینا د دې ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې نن د یوه موټر بم برید مخه ونیول شوه د غزنی د امنیت قمانداني ویاند احمد خان سیرت وی د سهار لسو بجو خواته ترهګرو د یو سراچه موټر په واسطه چې له چاودیدونکو موادو ډکو د قرباغ په ولسوالۍ کې د برید نیت درلود
قبل از رسیدن به هدف توسط نیروهای قهرمانی
مخکې تر دې چې خپل هدف ته ورسیږي د قرباغ ولسوالۍ اتل پولیسو برید پر وکړ او په موټر کې چاودنه وشوه د دې چاودنې له امله د قرباغ ولسوالۍ درې پولیس برسیره ټپیان شوې دي
شغلی سیرت برید کوونکو ته دا وشت ځان پاره څنې دی ویلي د ناګورن قرباغ په سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو ترمنځ د دې سربیر نن بیا نشټې شوې دي چې هلته د روسي په منځګړیتوب د شنبه په ورځ د دوهم ځل لپاره اورمند شو د ملګرو ملتو امنیت شورا له دواړو لوریو غوښتي دي چې اوربند مراعت کړي اوربند نشتې دوی اونې مخکې هم شوی وو چې له دې سره جګړې چې تیره میاشت پیل شوې وې سړې شوې وې ناګورنو قرباغ سیمه چې په رسمي ډول د آذربایجان مربوط ته واقع ده خو کسانو په لاس کې دی چې په خټه ارمنیان دي نن سهار د ناګورنو قرباغ له جنوبي سیمو د توپونو د ډزو راپورونه ورکړل شوي دي د آذربایجان دفاع وزارت په څو سیمو کې د جګړې خبر ورکړی دی د قرغیزستان د ګمرک په خوانی ځواکمن مرستیال رحیم بیگ ماتریموف ونیول شو د دې یو تحقیقاتي راپور په استناد په سلګونو میلیونه ډالر په پټه بهر ته انتقال کړی دی د قرغیزستان د ملي امنیت کمیټې په وی اعلامیه کې نن د ماتریموف د نیولو خبر ورکړ درې ورځې مخکې د دې کمیټې نویو مشرانو ویلي وو چې د ماتریموف او د هغه د همکارانو د هلو ځلو په اړه تحقیقات پیل شوی دی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د دغه هیواد د افونیا او حساسیت ناروغیو د مرکز پر رئیس انټونی فاوچي انتقاد وکړ او وی ویل فاوچي او یو شمیر نورو متخصصینو چې کله له کورونا وایروس سره د مبارزې په اړه سلا مشوره ورکړې ده تیروتنه یې کړې ده ولسمشر ډونالد ترامپ یو ویل امریکایان د فاوچي او د په څیر د یو شمیر نورو ساده کسانو لدی خبرو چې په دې کار کې تیروتنه کړې ده ستړي شوې دي شغله ترامپ دا خبرې پرون وروسته تر دې وکړې چې ډاکټر فاوچي وویل پرته له شک چې ډونالد ترامپ تر لوی غونډو وروسته چې لږ کسانو ماسک اغوستی وو او له یو بل یې واټه نو مراد کړې په کرونا ویروس اخته شو د امریکا جمهور رئیس د نومبر په دریمه د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د خپل بریالیتوب ډاډ هم د دې څرګندونو پر مهال ورکړ او ویل چې انتخاباتي مبارزې ښې روانې دي د دې سربیره د خبره وکړه چې له نظر پښتنو ښکاري چې د سیال جو بایدن په ډیرو ایالتونو کې تر ده مخکې دی او وروستی خبر دا چې د هند د غوره لیګ کرکټ لوبو په ترڅ کې به نن کینګ ایکس 11 پنجاب له ډیلی کیپیټل لوبډلې سره مسابقه وکړي دا لوبه د کابل په وخت د ماښام شپږ بجې پیل شي تر اوسه پورې د هند کرکټ په غوړه لیگ لوبو کې چې لوی مشتر رئیس په متحد عربی اماراتو کې روان دي، دیلی کیپیټل ټیم د جدول په سر کې دی او کینګ ایکسل ایکس 11 پنجاب اووم ځای لري. په کینګ ایکس 11 پنجاب کې افغان لوبغاړی مجیب الرحمن هم شامل دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو په دغه خبري پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي سبا نوماند وزیران د باور رای اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کیږي. اخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي ولسی جرګه باید د دوه تابعیت نوماند وزیرانو په اړه خپل دریځ روښانه کړي.
باید مطالعه وکړي چې چا ته رای ورکړي. که چیرته دوی په دې پریکړه کیږي چې دوم دریم تابعیت هم رای ورکړي، نو باید مسلحت په غاړه باندې واخلي چې لغونه بیا کار وغواړي.
په دغه پروګرام کې وړاندې دا هم اوري چې د افغانستان په ولسی جرګه او مشرانو جرګه کې یو شمیر خزینه استازي وایي چې د سولې او د مذاکراتو د رواني پروسې په اړه باندې خپلې اندېښنې له نړیوالو سره شریکې کړې دي. په دغه پروګرام کې د کندوز هم یو راپور لرو چې هلته په نشه یي موادو د روږدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی او خلک اندېښمن کړي.
چته ته پورتر اونر چې دل دای مجبور ده چې غلا وکي په کور باندې واوري، دای په خپل مرګ ژوند باندې نه ډاریږي.
دوی سه زنانه تنه تیریږي لا سورا چې په ازابه زنانه چې د پورتین په غس لار نه تیریږي.
بیا هم خراغلې رازول لمړي مطلب ته. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې شپږویشت نومان وزیران او د دوو خپلواکې دورو رئیسان سبا د رای اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کیږي. تمه ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپله ولسی جرګې ته د دغو نومان وزیرانو سره یو ځای ورشي. د افغانستان ولسی جرګه بیا وایي دوی به د قانون له مخې نومان وزیرانو په اړه باندې خپله پرېکړه کوي. څه باندې و میاشتې کېږي چې د افغانستان نوی حکومت په کار پیل کړی، خو تر اوسه پورې هم وزارتونه د سرپرستانو لخوا اداره کېږي. امید زهیر مل په دې اړه راپور جوړ کړی.
جمهوری ریاست وایي سبا د چهارشنبې په ورځ به جمهور رئیس غنی نومان وزیران او د یو شمېر خپلواکو ادارو رئیسان ولسی جرګې ته د رای اخیستو لپاره معرفي کړي. د جمهور رئیس د وایان مرسیال دوا خان مینپال ازادي رادیو ته وویل شپږویشت نومان وزیران او د دوه خپلواکو ادارو رئیسان د چهارشنبې په ورځ ولسی جرګې ته د رای اخیستو لپاره معرفي کیږي.
سبا کابینه چې ټول شپږویشت تنه کاندید وزیران او دوه لوی رئیسان دي چې هغوی هم د باور د رای اخیستنې ته اړتیا لري، د پارلمان ته حکومت ور معرفي کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس غنی نږدې کال وړاندې د خپلې لوړې مراسمو کې وویل دوه اونۍ وروسته به ولسی جرګې ته خپله ټوله کابینه ورمعرفي کړي، خو د دې ژمنې څخه نږدې یو کال وروسته حکومت توانیږي چې خپله ټوله کابینه د رای اخیستو لپاره ولسی جرګې ته ورپیژني. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا له ولسی جرګې غواړي چې د دوه تابعیت نومان وزیرانو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د دې بنسټ مسؤولانو د سې شنبې په ورځ وویل ولسی جرګه د خپلو داخلي دندو د اصولو له مخې وړاندې له دې چې کوم نومان وزیر ته د رایو صندوق کېږدي، باید د دویم تابعیت د لغوه کېدو په اړه یې ډاډ ترلاسه کړي. فیفا هم دا ډول نومان وزیرانو ته د رای ورکولو په بهیر کې د مالي فساد او سلیقوي چلند په اړه اندېښنه ښایي. د فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید وایي د افغانستان په اساسي قانون کې د وزیر کېدو شرایط مشخص دي، خو د دوه تابعیت وګړو لپاره واک ولسی جرګې ته ورکړل شوی دی او د خلکو استازي باید له اوسه ووایي چې په دې اړه یې پرېکړه څه ده.
اوس دوی د خلکو د غوښتنې څخه استازیتوب کوي، دوی سلیقوي بحث نه ده. خلک څه غواړي؟ دوی مطالعه څه ښیي چې هغه وزیران دوم دریم تابعیت درلود، هغوی واقعا په افغانستان کې یا باکفایت وزیر وو، مؤثریت درلود، احساس مسؤلیت دلته درلود، دغه خاورې ته وفادار وو، دغه نظام ته وفادار وو.
د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ له ولسی جرګې غواړي چې د رای ورکولو په بهیر کې د فساد مخه ونیسي، نومان وزیرانو ته د سلیقوي چلند پر ځای د تخصص او شایسته سالاري له مخې رای ورکړي، او تر څنګ د باور رای د نه خپلولو په صورت کې کې نومان وزیر ته د سرپرست په توګه د پاتې کېدو اجازه ورنکړي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګوای دوی به نومان وزیرانو ته د هر اړخیزې څېړنې وروسته د رایو صندوقونه کېږدي. د دې جرګې منشي اسدالله شهباز ازادي راډیو ته وویل دوی ته د نومان وزیرانو له پیژندل کېدو وروسته به پنځګونې کمیسونه د ټولو نومان وزیرانو د خپلواکو ادارو د رئیسانو په اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي.
کمیسونه بعد لګنه خپل کارونه شروع کوي چې پنځه کمیسونه اختصاصي منګل ورو په پنځو برخو کې دوی خپل څېړنه او خپل لاغه کوي. بعد لګه هغه راوړي آیت اداري ته آیت اداري په دې موضوع کې جمع هغه کمیسونه مربوطه کمیسونه سره
د افغانستان په کابینه کې د سرپرستۍ او دوګونی تابعیت مسأله له دې وړاندې هم جنجالي بحث پاتې شوی دی. خو موده وړاندې د ولسی جرګې لومړی مرستیال مرزا محمد کټوازی ازادي راډیو ته ویلي وو دا ځل به د خلکو استازي د بل کوم تابعیت لرونکي نومان ته رای ورنکړي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
که دیموکراسي نه وای
ځل مو استبداد وو. که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نو پرانستل شوی،
خلکو حکومت بنوي.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې.
په دولس پګنوې منځنۍ تپه او اف ام 3.15 خبرونه کوو. د افغانستان د ملي شورا د خزینه غړیو ډله په دې هیواد کې د ورستیو ناامنیو او سولې د مذاکراتو په اړه خپلې اندېښنې ل نړیوالو سره شریکی کړی دی. دوی وایي په افغانستان کې د جګړو شدت اندېښمنې کړی دی. اخو طالبان بیا وایي دوی د اسلام پر وړاندې د ښځو حقونو ته ژمن دي. فیروزه عزیزی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د ملي شورا ولسی جرګې او مشرانو جرګې د خزینه غړو ډله یا کاکاس او د ښځو بشري حقوقو کمیسیونونه اندېښمن دي او له طالبانو د اوربند غوښتنه کوي. دوی د امریکا متحده ایالاتو کانګرس، د اروپای ټولنې پارلمان او د قطر حکومت ته یو لیک استولای او خپل اندېښنې او غوښتنې په کې شریکې کړې دي. د ولسی جرګې د ښځو کمیسیون منشي او د کاکاس غړي محبوبې رحمت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خو زنای کاکاس او زنای پارلمان است که
د کاکاس او پارلمان د ښځو غوښتنه دا ده چې د ټولو غوښتنې په ځانګړي توګه د مظلومو افغان ښځو چې په دې دومره کلونو کې زیات زحمتونه ګاللي دي پوره شي. نو د همدې لپاره مو له امریکا، اروپایي اتحادیې او نړیواله ټولنه د افغان ښځو غوښتنو ته لومړیتوب ورکړي.
په دغه
لیک کې لیکل شوي چې د سولې خبرې داسې مهال روانې دي چې افغانان د جګړو او تاوتریخوالي شاهدان دي. همدارنګه ویل شوي چې ټول افغانان اوربند غواړي. په دې لیک کې راغلي چې په هلمند ولایت کې جګړې 15,000 خلک بې کوره کړل او د ننګرهار په غنیخیلو ولسوالۍ برید کې 4,000 ماشومان له زده کړو بې برخې شول. په یاد لیک کې اضافه شوي چې د امریکا او طالبانو د توافق له مخې چې د فبروري په 9 نیټه سوای باید په افغانستان کې تاوتریخوالی کم سي. په دغه لیک کې د ملي شورا د ښځو کاکاس غړو د سولې د مذاکراتو په لړ کې د افغان ښځو د حقونو په اړه هم اندېښنه مطرح کړې او ټینګار یې کړی چې حقونه او لاسته راوړنې دې په بیزه ونه ګڼل سي. په قطر کې د افغان دولت د سولې مرکچي پلاوي غړي فوزیه کوفي وایي په کار ده چې د نړیوالو د ملاتړ تر څنګ په هیواد دننه هم د ښځو له حقونو دفاع وسي.
مهم است کې حمایت جهانی باشه. کشورهایی که در پروسه صلح افغانستان داخل هستند طرف هستند.
مهمه ده چې د نړیوالو ملاتړ ووسی. هغه هیوادونه چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ښکیل دي د ښځو له حقونو دفاع وکړي. د دې ترڅنګ مهمه ده چې ملي ملاتړ هم ووسی. د حکومت سیاسي مشرانو له لوري د ښځو د حقونو مسلې ته لومړیتوب ورکړل شي او منحصر په دې نه وي چې یوازې ښځې د ښځو له حقونو دفاع وکړي، بلکې ټول هغه کسان چې په افغانستان کې ژوند کوي دا مسله د لیدې اړخه وګوري چې د ښځو پرمختګ د ټولو ارزښتونو پرمختګ دی.
بل خو طالبان هم وایي د اسلام پر رڼا کې د ښځو حقونو ته ژمن دي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د ملي شورا د ښځو دغې ټولنې د لیک په اړه وویل چې د اسلام احکامو پر رڼا کې د یوې مسؤلې فضا ایجادول د افغان ټولنې او ښځو لپاره یوه اړتیا ده او دوی ورته ژمن دي. خو دوی نه ده واضح کړی چې د اسلامي احکامو په رڼا کې د ښځو له حقونو کوم تعریف لري. دغه نوی لیک ته د امریکا کانګرس، د اروپایي ټولنې پارلمان او د قطر دولت څه نه دي ویلي، خو وړاندې دغه هیوادونو په ځانګړې توګه امریکا د افغان سولې بهیر کې د لاسته راوړنو او ټولو اتباعو د حقونو پر حفظ ټینګار کړی دی. فیروزه سیسی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. په دولت شپګنوي منځنۍ صفه او اف ام 3.15 زموږ خبرونه اوري. ورزو کندوسته حالت په نشو دروغ د کسانو شمیر ورستر بلې زیات شوی او خلک یې اندېښمن کړي دي. د کندوس خاریان وای نه یوازې دا چې په نشو روغ د کسان خپل ژوند سره لوبي کوي، بلکې د شمیر زیاتوالي ګڼې نورې ټولنیزې ستونزې دوی ته پیدا کړي. تفصیل له کندوز د ازادي راډیو د خبریال اجمل اریان په دغه راپور کې.
د کندوز ښار د شیرخان لسې په څومترۍ کې د توت د یوې ونې لاندې څو کسان متعدد ناست دي. پر سرونه یې څادر خپور کړی او پر نشه بوخت دي. د سړک پر بله غاړه د امنیت قومندانۍ ودانۍ ده. له دې متعدینو څخه یوې 15 کلن ضیاءالحق دی. هغه په نشه له روږدې کېدو بېزاره دی، خو وایي اوس چاره نه لري.
یار اولاس کال کې را مواد مخدر و دا په دا چیا او ځامن ته کوکه خرچي ډیر ځای هر چا ته دا ما دغه چې د دې عمل نه ځان آزاد وساتي. دا ډیر داسې عمل دی چې ور پخته سو نور خلاصې دی نه لري. ډیر بی عزت عمل دی. یار سړی بد منی کڅونی شې يم خلک دی بد وړي کغلان ونه کې شې ونه کې خلک وای د اغلا کوي.
ضیاء الحق وای دالو نور روغ د کسانو سره د دوبی ګرمي او د ژمي ساړه د خار په واټونو کندرونو او هدیرو کې تیروي او ژوند په ژوند حساب نه دی. خو یوازې متعدد نه دي چې خپل ژوند د نشه یي موادو پر سین لاهو کړی، بلکې په کندز ښار کې د متعددو د زیاتېدو د دې ځای اوسیدونکي هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. عبدالظاهر نیازی وایي د هرې ورځې په تېرېدو په ښار کې د متعددو شمیر زیاتېږي او دا په یوه جدي ستونزه بدلیږي.
دغه غونډو فامیلونه غونډې په عذاب دي. کندز خلک په دې په عذاب دي چې ده ته پوډر ونه رسېدل. دی مجبوره ده چې غلا وکړي، په کور باندې واوړي. دی په خپل مرګ ژوند باندې نه ډارېږي ته، ولې په هر قیمت چې کېږي دا باید ځان ته د پوډر پیسې پیدا کړي. د دو مخه باید ډېر زر تر زره ونیول شي. متعدین شفقانې ته اغېز سره
د کندز ښار اوسیدونکی امیر خان وایي چې د متعدینو په زیاتېدو سره د غلا پېښې هم زیاتې شوې دي.
دوی سه زنانه تنه تیریږي، لاس ورا چې په عذابه یې زنانه سه چې د پوړلینې پاغس لاره نه تیریږي. که څوک یې کم نر په مخه وسطې کنه مجبور دی بیرته هغه سره خوځي کې غلا خو بله لاړ سي. څو موده مخکې د ښاروالۍ په یو تنظیف په کارمند حمله کړې وه، وکل په خیم به ماته کړې وه، ډالیز شپږو دانو بیا نور خلک راغلي دا خلاصې کړې که دا نه ولګ دا وازه.
ډاکټران وایي متعدینو سره که مرسته وشي هغوی په نشه یي موادو له روږدې کېدو راګرځېدلی شي. په کندز کې د روغدو کسانو د درملنې لپاره اتیا بسریز روغتون کار کوي، خو د دې روغتون چارواکي وایي د روغدو کسانو شمیر زیات او د دوی امکانات محدود دی. د دې روغتون مالی او اداري مدیر حمید خان بختیاری وایي
با هماهنګي قومندانۍ امنیه ولایت کندز و مقام ولایت و نظر به خالی بودن
موږ د امنیه قومندانۍ ولایت مقام سره په همغږۍ د روغتون د بسترونو په خلک کېدو سره روغدي کسان د ښار له بیلابیلو سیمو راټولوو او بسترو یې. خو دا ډېر ستونزمن کار دی چې موږ ټول روغدي کسان راټول او په اتیا بستریز روغتون کې بستر کړو.
د ښاغلي بختیاری په وینا د روان کال فایل څخه تر اوسه 340 تنه روغدي کسان له 15 ورځنۍ درملنې وروسته روغتیا شوي او دا مهال هم خالي بسترونه ډک دي. په کندز کې په نشه یي توکو د روغدو کسانو د دې مرکز چارواکي اټکل کوي چې شاوخوا 1500 کسان په دې ولایت کې په نشه یي موادو روغدي دي. په کندز کې د چارو شنونکی عبدالبصیر مرشد وایي چې د نشه یي موادو د قاچاق دوام په کندز کې د متعدینو د شمیر د زیاتېدو سبب شوی دی.
ولایت کندز آری از کشت کوکنار است. کشت کوکنار در ولایت کندز وجود ندارد، اما بدبختانه
آمار په کندز کې له لسو کلونو راهیسې د کوکنارو کرکیله صفر ته راټیټه شوې ده، خو له بده مرغه د روږدو کسانو شمیر زیات دی، ځکه د نشه یي توکو قاچاق کوونکي له نورو ولایتونو څخه دغه ولایت ته مخدره توکي راوړي او له کبله یې په دې ولایت کې د روږدو کسانو شمیر مخ په زیاتې دوده.
نوموړی د نورو ستونزو ترڅنګ بیکاري او دغه راز د ناونو او جګړو دوام په نشه یي موادو د ځوانانو د روږدې کېدو لوی لاملونه بولي او ټینګار کوي چې که په دې برخه کې کار ونشي د متعدینو لوړ شمیر به هم کورنیو او هم ټولنې ته په یوې جدي ستونزې بدل شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سي. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@referl.org.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنوي منځنۍ چپه او اف ام 3.15 خبرونه کوي. ورزو نورستان ته په نورستان کې روغتیا پالانو کاری احتساب کړی دی او وایي چې درې اونۍ شوې دي چې دوی احتساب کړی خو لا یې هم معاشونه نه دي اجرا شوي. اخوا د عام روغتیا وزارت وایي د یوې قراردادي مؤسسې مسؤلینو ډاډ ورکړی چې د ټولو روغتیا پالانو معاشونه ورکوي، خو ډاکتران وایي دوی بانکي حسابونه نه لري چې معاشونه ورواستول شي. تفصیل د رهلا نوري په راپور کې.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت مسولین وای په نورستان کې د هېډ په نوم همکار مؤسسي مشرانو ورته د دوشنبه په ورځ ویلي چې د یاد ولایت د ټولو صحی کارکونکو معاشونه د هغوی بانکي حسابونو ته لیږلي او احتساب پای ته رسیدلی دی. د عام روغتیا وزارت مرستیال ویان نور الله ترکی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل:
مونږه له یادې پروژې سره رابطه وکړه، هغه ویلي چې د تر جوزا پوری مونگا ماشون ورته ورسیدل، ټولو ته اکاونټو ته داخل شول، جوزا پوری دوی ماش واخیست. پاتې سرطان وسد سمبولا د عام له خیر سره په دارتلونی کې ونی کې ورته ورکړل شي.
دا هېډ همکار مؤسسې د عام روغتیا وزارت سره ژمنه کړې و چې په لسو ورځو کې به په نورستان کې د روغتي کارکونکو د ماشونو د ورکړې ترڅنګ نوې پیدا شوې صحي ستونزې حل کړي. خو په نورستان کې روغتي کارکونکو کې به وای چې دوی بانکي حسابونه نه دی جوړ کړي او نه هم ورته چا ماشونه ور کړی، نو ځکه یې کاری احتساب دوام لري. د پارون د مرکزی روغتون مسؤل ډاکټر احمد شاه:
اکاونټونه د پرسنل د کوم شیدل ته کوم نه لاس پلاس ما شاخلو تر اوسه هیڅ خبره نشته، نه ته حید دفتر کې خبره شته. د نورستان مسؤلیت لري او نه پرسنل خبر دی او نه اکاونټ مکان دا ټول دروغ دی. او موږ حساب به تر هغه پورې دوام کوي چې د دې موسسې سره قرارداد پخښه شوی نه وي، هیڅ نو مشکلات حل شوی نه دي. او موږ حساب ان شاء الله دوام لري.
په نورستان کې نن د ډاکټرانو د کاري حساب یې وشته مورز ده چې لامل یو شمیر ناروغان مرشوي هم دي او نور د زیاتو ستونزو سره مخ دي. حاجی محمد د سابندې ناروغي لري، ل جونیا کلی په کټ کې د دوا بروختی مرکز ته راوړل شوی. سابندې خبرو ته نه پریږدي خو بیا هم هڅه کوي چې ل څو ستړو ساګانو اخستو وروسته یو نیمه خبره وکړي. په نورستان کې حکومتي مسولین هم ډاکټرانو ته د ماشونو د نرسیدو او د هغوی د کاري احتساب د دوام خبر تاییدوي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی:
د صحي مراکزو بندېدل او د ډاکټر صاحبانو د کار بندیز لا تر اوسه پورې هماغسې په ټپو ولاړه ده او تر اوسه پورې انکشاف نه دی کړی، نو په دې وخت کې کوم پرمختګ نه لرو.
په نورستان کې د روغتیایي کارکوونکو کاري احتساب په داسې حال کې دوام لري چې تیره اونۍ د نورستان اوسیدونکي هم دغه احتساب سره شریک شوي دي او په مرکز پارون کې د هېډ مؤسسې دفتر تړلې او ګواښ کړی چې که لسو ورځو کې یې ستونزې حل نشي لاریونونو ته به دوام ورکړي او د عامې روغتیا ریاست دروازې به هم وتړي.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد. د ازادي رادیو خبری پروگرام ته غوښتست. د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې له څو ورځو راهیسې د پی ډی ایم یا د پاکستان دیموکراتیک خوځښت په نوم یو ګډ سیاسي ائتلاف چې پکې بیلابیل ګڼ نفوذي ګوندونه شامل دي، د حاکم ګوند تحریک انصاف او د صدر اعظم عمران خان پر ضد راپاڅېدلی دي او د عمران خان د ګوښه کېدو غږ پورته کوي. دا چې په دې ارتباط باندې وروستي خبرونه څه دي او څومره لانجې او اندېښنې راپارولې دي، د ازادي اروپا راډیو د مشال څنګه ایډیټور داود خټک راسره په سټوډیو کې دی. خټک صاحب، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. ورسته مسله کراته وای چې د مریم نواز چې د اوس وخت د مسلم لیگ نون مشره ده د هغه خاون نیول شوې ده کیپټن صفدر په کراچی کې دی مسلې څومره تازه لنجی را پاره ولې دي دام یو یا دوه ورځې ورسته لغه چې دوی یو لوی غونډه وکړه په کراچی کې
ډیر مننه او دا پرون سحر وختي د پاکستان په وخت باندې پولیس د کیپټن صفدر او د هغه میرمن چې و مریم هغه د هوټل په یو کوټه کې په هغه باندې پولیس ورغلی دي د هغه د وینا مطابق د هغه دروازه ماته کړی ده صفدر د هغه ځین نیولې دي چې په هغه باندې بیا د اپوزیشن یعنی د اختلاف د حزب اختلاف چې کوم ګوندونه دي په هغه کې مولانا فضل الرحمن دی مریم د بلاول بوټو دی پکې یعنی د پیپلز پارټي والا هغه په باندې ډیر سخت خبرګون اوخدو او بیا یو پریس کانفرنس هم وکړو او په هغه د هغه ورستو کس هم بیا د کیپټن صفدر ضمانت اوشو او هغه د پولیس نه خلاص شو خو دی اوس یو نوې بحث راولاړ کړي نوې بحث دا دی چې دا کار شوه دی په سند صوبه کې سند صوبه د پیپلز پارټي تر لاندې ده یعنی الته د غي حکومت ته او په اپوزیشن ګوندونو کې د پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو او دغه ګوند شامل دي نو پښتنه دا و چې دا ولی وشو پولیسو دا ولی وک نو اوس اپوزیشن ګوندونه دا تور لګی چې دا دغل ته کوم رینجرز دي چې هغه د پوز د لاندې دي اغي پولیسو ته ویل دي چې تاسو ورشه او د دې خلاف دا پولیس کیس جوړ کړي او دا اونیسه
دا ورسته مسله وز غواړم پښتم چې حکومت فکر کوم مخکیم تورن شوی او چې کانټینری لګولې دي خلک د احتجاج ځایونو ته نور پریک دي دا مسله او دا چې څومره خپل د اپوزیشن د ګوندونو لږ غوښتنو چې د حکومت د لری شي خلک له لوګي مرکړل دا څومره برحق ګڼل شوی دی الته خپلواکي ادارې څوي د بشري حقوقو مدافعان څوي دي د غوښتنې پاړه
بوري تر سو پوری خو چې د دې خبره دا چې د حکومت په ضد باندې آیا په خلکو کې یو غوسه شته ک نشته دي نو غوسه خو په دې معنی باندې بګشته چې په پاکستان کې په دې تیرو دوو کلونو کې خډیره زیاته گرانی راغلی ده او د دې اقرار د دې تصدیق په خپل وزیر اعظم عمران خان او دغه وزیرانو هم وخت په وخت باندې کړی دي چې بالکل گرانی شته اوس اپوزیشن ګوندونه دا وایي چې ولی حکومت د دې د گرانی د حل یو لار نه راوباسي دویمه خبره د دې ټوله مسلې زما په نظر باندې دا راپورته کړی دا د عمران خان خپل تقریرونه چې اغه مسلې راپورته کړی لکه د ویلیو چې زب خلکو ته یو کروڑ روزګارونه ورکوم او زب 50 لک کورونه جوړوم اوس خلک په اغه انتظار او اغه ووټ ورکړو اغه کارونه تر اوسه پوري اونشو نو کله چې اپوزیشن خلکو ته د ګرانې په نوم باندې د بیروزګاری په نوم باندې ناروي اغه ته یو چیغه ورکوي نو خلک د اغه پسې زکه هم راپاسي دویم د اپوزیشن سره چې کوم مسله دا اغه د نواز شریف اغه اعلان دی چې ووټ کو عزت یعنی دا د اردو ټکی دی په پښتو کې د دې مطلب دا دی چې ووټ ته عزت ورکې ووټ ته عزت ورکول مطلب دا دی چې د آئین د پاکستان چې کوم قانون دی د پاکستان چې کوم پارلیمان دی باید چې د اغه احترام وشي او کله چې پاکستانی سیاستدانان وایي چې د پارلیمان او د آئین د احترام وشي نو دا په دغه معنی چې په آئین کې د څوک مداخلت نه کوي ګوت دی پکې نه وایي او دا اشاره پوز ته ځي
زغوانم پښتم چې څومره اوسنۍ حکومت د تحریک انصاف حکومت چې مشر عمران خان دی څومره د دغو مظاهرو په اړه باندې واقعا اندېښنې لري دوی ځکه چې دی خو لر نه نیولې تر بره پورې ټول پاکستان کې ګوندونه په دې ائتلاف کې ورګټ شوي دي سند نه نیولې تر پښتونخوا پورې ګوندونه شته په مرکزی سیمه پنجاب او نور
اندېښنې خو حتما د تحریک انصاف حکومت لري او د اغه یو خکاره وجه دا ده چې کله چې په پنجاب صوبه کې اپوزیشن ګوندونو یعنی دغه یو لس ګوندونو چې کله خپل غونډه کوله په پنجاب صوبه کې نو دی په اغه کې کنټینر را ولاړې کړي وي کوشش وکړو چې خلک د اغزې نه را ایثار کړي بل خبره دار چې په میډیا باندې بندیزونه دي په میډیا باندې ډیر سخت بندیزونه لګیدلی کله چې د اپوزیشن ګوندونو تقریرونه کولو نو په هغه کې به د اپوزیشن د ګوندونو ټي وی غانو اکثره ټلویزیون چینل چې سمره وي نو هغه اپوزیشن ګوندونه چې هغه ډیر سخت تنقید کولو هغه مشران د هغه اوازونه به یا خاموش کړل شو یا به هغه د هغه تقریر به د سره خیلونه
مننه اخر پښتنه غواړم کوم چې پاو سمره دغه اوسنی حکومت تر شا چې اپوزیشن یوای چې لاس پوسه ده اوسنی حکومت د پاو سمره ولاړ دی او ولی سخت ملاتړ کوي.
په ظاهر خدا سیده چې پوز اوس هم د پوز او د حکومت ترمنس په ظاهر باندې کم داسې مشکل نه دراله ولاړ شوی، خو زما خپل خیال دا دی چې کدا مظاهری هم داسې روان وي نو کله چې خلک په عمران خان باندې تنقید کوي نو ورسره په پوز باندې هم دا تنقید کیږي، ځکه عمران خان هر وخت وایي چې سیم پیج سیم پیج، یعنی پوز زما په شا ولاړ دی. دې مطلب دا دی چې هغه په خپل خلکو ته دا جواز ورکوي چې په پوز باندې تنقید وکړي. څنګه چې ستاسو پوښتنه ده چې پوز ولې د په شا ولاړ دی، پوز ځکه د عمران خان په شا ولاړ دی چې یوولس ګوندونه یو طرف ته دي، هغه د پوز مخالف دي، عمران خان بل طرف ته دی. نو د پوز که د عمران خان هم خلاف شي نو د پوز بیا بل یو تکړه ملګری نه پاتې کیږي.
ډیره مننه کوم د آزادې اروپا راډیو د مشال څنګه ایډیټورو چې په پاکستان کې د اپوزیسیون د ګوندونو د روانو مظاهرو او لانجو په اړه باندې موږ ته پوره معلومات راکړه. اوس هم په افغانستان کې څلور نیمې بجې کېږي. احمد شیبر سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
تمه ده چې د افغانستان نوماند وزیران سبا ولسی جرګې ته د باور رایو د اخیستو لپاره وړاندې شي. د میدان وردګ په جلریز ولسوالۍ کې نن سهار دوه چاودنو لږ تر لږه پنځه ملکیان وژلي دي. د غزنی د امنیتي چارواکو په وینا د دې ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې نن د یو موټر بم برید مخه ونیول شو. د ناګورنو قرباغ په سیمه کې د اذربایجان او ارمنستان ځواکونو ترمنځ د دې سربیره نن بیا نښتې شوې دي چې هلته د روسیې په منځګړیتوب د شنبې په ورځ د دوهم ځل لپاره اورمندو شو. د قرغزستان د ګمرک پخوانی ځواکمن مرستیال رحیم بیگ ماتریموف ونیول شو. او د هند غوره د کرکټ لوبو په ترڅ کې بنن کینګ 11 پنجاب له ډیلی کیپیټل لوبډلې سره مسابقه وکړه.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. اوس ورزو د سپورت نړۍ خبرونه ته چې ناجی صاحب ویلي.
د سپورت ورزنه هنداره
ټاکل شوی چې نن د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري د وو اکاډمیو ترمنځ لوبي پیل شي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي دا د اکاډمیو ترمنځ ل 1400 کلونو د کم عمر لوبغاړو لمړنۍ شل اوریزي سیالي دي. په دې سیالیو کې ټولې برخه اخیستونکي اکاډمۍ د کابل ولایت پورې اړوند دي. لوبي د کابل په کرکټ لوبغالي کې پیلېږي. یادې لوبي به د روان کال د نومبر تر لومړۍ نیټې دوام وکړي. د لوبي هدف د غوره لوبغاړو ټاکل پګوت شوی دی. استقلال لوبډله د بدخشان د فوټبال غوره لیک اتلولي وګټله. استقلال لوبډله د ستاره درخشان لوبډله څلور د درې پوړاندې ماتې ورکړه او د دې سیالیو اتلولي جامې خپل کړ. په دغه لیک کې لس لوبډلو برخه اخیستې وه. په یادو سیالیو کې د عقاب پامیر لوبغاړی حمید الله د غوره ګول وهونکي، د درخشان لوبډله لوبغاړی صدام او نقیب الله تاجک د غوره مربي او فرید کارګر د غوره دروازه ساتونکي په توګه وپیژندل شول. د یادونې ده چې دغه لیک لوبي لیدو ته ګڼ شمیر نندرچیان هم ورغلی وو. او د سریلانکا د کرکټ کورنۍ او تجارتي سیالیو لپاره دوه افغان لوبغاړي واخیستل شول. د سریلانکا کرکټ بورډ پر خپل رسمي ټوټر پاڼې لیکلي چې دا دوه افغان لوبغاړي حضرت الله زازی او نوین الحق دي، چې حضرت الله زازی ګیلی ګیټرز لوبډلي او نوین الحق بیا ګینډي توسکرز لوبډلي اخیستې دي. د سریلانکا د کرکټ کورنۍ تجارتي سیالۍ یا لانکا کرکټ لیګ د روانې نومبر شته په یوشتمه نیټه پیلېږي او د دسمبر تر 13 نیټې پورې دوام کوي.
سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. راځو وروستي راپورته د دغه پروګرام.